السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شننې هم دي په درس مخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار عبدالحی کاکړی د تاوان وکړي
سرټکی د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د یو شمېر جنگیالوی په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپۍ ورکولو اعلان کړی. د افغانستان کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د واورې شوېدو له کبله د مړو شمېر یو لسته رسیدلی. ایران وایي له نړیوال ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالۍ په خبرو کې پر هغه هیواد امریکایي بندیزونو لری کول سره کرښه ګڼي. وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د یو شمېر جنگیالیو په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپۍ ورکولو اعلان کړی. پرونت امنیتي ځواکونو کاغذونه یا پمفلیټونه په خلکو کې ویشلي چې پکې د طالب وسوالو د اتو مشرانو نمونه لیکل شوي. په دې کې ویل شوي که څوک د سید انار او شفیر الله په اړه معلومات ورکړي نو هغه ته به 50-50 لکه او که د حسن ګل میرخاتم رحمن الله آفتاب الله محمد تاریخ په بارکی ورکړي نو ورته به د هر یو پر سر 1.5 لک روپۍ ورکوي. په فمپلیټ کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې د معلومات ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کېږي. طالب وسوالې ډلې په دې اړه لاسته نه دی ویلي. دا له هغه وروسته ده چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې یو ځل بیا پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. حکومت وایي چې د وسوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات پیل کړي. تازه خبردار چې چارواکي وایي په کوټه کې پر ملیشیا ځواکونو برید شوی دی. د کوټي اس اس پی نوید عالم خبریالان ته ویلي امنیتي سرتیرو نن د کوټي پر سریاب سړک غزمه کوله چې قربانې چاودنه وسوه. د پوینا چاودونکو ټوکی د سړک غاړې ولاړ موټر سایکل کې شدل شوی ول. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې هیڅ چا ته مرګ ژوبل نه دا وشته. خو د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالډي ټول په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي چې پکې یو لاروي او دوه امنیتي عسكر دي. بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ نېشنل آرمي د دی پی شي زماري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې د وسوالو او وسوالو ته سر ټیټ نه کړي. عبدالقدوس بزنجو د څرګندونی پرون په نوشکي کې د ملیشیا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي. عبدالقدوس بزنجو پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویل امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د وسوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي.
جو جوان ہیں ان کے حوصلے
زموج د ځوانانو حوصله اوچته دي او موږ ویل غواړو چې د دوی لدی وړو وړو حرکتونو ویریدونکو نه یو. زموج د بلوچستان د ولس حوصله لوړې دي. دوی د پاوز او ټولو امنیتی ادارو ملګری دي
ان کے ساتھ ہیں.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 مول په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غشتونکو وسوال پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون غشتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي یې وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سل زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي چې د دوی نه سرتیري وژل شوي. د افغانستان کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د واورې شوېدو له کبله د مړو شمېر یو لسته رسېدلی. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مچالېډي ته ویلي دا پېښه نن سهار وختي ډیورنډ کرښه ته څیرمه په ګوریګا سیمه کې شوې. د زیاته کړه تر اوسه له واورې څخه یو لس مړي راایستل شوي او درې ټپیان دي. د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر زبیولله هم نن مچالېډي ته وویل هغه کسان تر واورو لاندې شوي چې غوښتل یې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړ شي. ایران وایي له نړیوالو ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالي په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکایي بندیزونو لری کول سره کرښه ګڼي. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو ځواکونو سره یو تړون ته رسیدلی و چې له مخې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو کمولو په بدل کې د خپلو جوهري فعالیتونو د لږولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړونه ووت او پر ایران یې یو ځل بیا سخت بندیزونه ولګول چې له کبله تهران په تدریجي ډول له ژمنو پر شا کېدو ته وهڅېدی. دواړو غاړو له اپریل میاشتې راهیسې د تړون له پهلې لپاره په ویانا کې په اتو پړاوونو کې غیر مستقیمه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده نن په تهران کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د بندیزونو لرې کول او د دې له ګټو څخه د هغه هیواد برخمنېدل په خبرو اترو کې د ایران سره کښه ده. نوموړي زیاته کړه خبري اترې به په ویانا کې د فروری پر 8 نیټه بیا پیل شي که څه هم په دې اړه رسمي اعلان نه دی سوی. او رسته خبر دا چې پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوټا ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کراچي په میدان کې پیل شي. تیر شپه اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز لوبډلې ته په 24 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه هم د عبدالحی کاکر نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوري د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر وسلوالو په اړه د اطلاع ورکولو په بدل کې انعامونه اعلان کړي دي. د پاکستان چارواکو له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان لغړې دي په پاکستان د بریدونو ختمولو لپاره اقدامات وکړي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې د اسلام آباد تګلارې سمې نه دي.
نمونه خارجی پالیسټیک نام داخله پالیسټیک دا زمو مشرانو بوي د افغانستان دور ملګر هغه ور لګیدل او تر اوسه پوری زمونږه استابلیشمنت کې د تغسیز نه کلاری گینه.
نن د سیاستوال او لیکوال اجمل خټک د لسم کلین لمانسل کیږي.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې اوسه، د روحان سره مې واخله.
او د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو حاصلات زیات شوي دي.
سکل زموږ تولید 1550 ټن او تیر کال زموږ 1500 ټن تولید او راتلونکي کال د پرای ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات وسی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې په پښتو ژبه کې پمفلیټونه خواره کړي او پکې په دې سلسله کې د حافظ ګل بهادر د ډلې د یو شمیر وسلوالو په اړه معلومات ورکوونکو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. دا انعامونه له 150,000 واخلي تر 500,000 روپو پورې دي. ځواکونو په پاڼو کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د معلوماتو ورکوونکو نمونه به پټ ساتي. د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي ولستر څنګه رسنیو ته هم پاره شوي پمفلیټونو کې ویل شوي چې د یادو وسلوالو په اړه که خلک ورسره معلومات شریک کوي نو دغه به پټ ساتل کیږي او د دغه وسلوالو د نیولو په لړ کې د ولس نه د مرستې غوښتنه شوې. په پښتو ژبه لیکل شوي دغه پمفلیټونو کې د شمالي وزیرستان وسلوالو کمانډرانو د سر قیمتونه 50,000 او د زنو 1,50,000 مقرر شوي. دا چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو د سر قیمتونه مقرر کېدو او ولس نه د مرستو د غوښتنه بس نتیجې ورکړي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او خبریال احسان ټیپو مشال ریډیو ته وویل چې نتیجو ورکولو کې د اعتماد کمی او د ولس یره لوی خنډ دی.
عسکري ادارو له طرفه نه په شمالي وزیرستان کې چې کم دوی د وانټډ طالبانو کمانډر دی د دې په لار کې بټولو نه غټ رکاوټ چې دی هغه د ټرسټ ډیفیسټ دی چې عوام هلته په حکومتي چې سونوم چارواکي دي هغه که سویلین دي او هغه عسکري ادارو سره تعلق دی په باندې اعتبار دوی نه کوي. که مخکې هم د امریکای ډرون په کېدل نو په ټایم کې هم مقامي چې سونا طالبانو ډېر په زیات شمیرې خلک هلته ووژل او په دوی باندې الزام لګېدو چې دغه د امریکې د پاره جاسوسي کوي یا د پاکستاني سکیورټي ادارو د پاره جاسوسي کوي نو په خلکو کې دا یره هم ده. نو زه وایم چې ټول نه غټو کوړ به دا شی جوړوي د اعتماد فقدان چې کم دی.
احسان ټیپو وایي چې دا لومړی ځل نه دی داسې پمفلیټونه وړاندې هم ویشل شوي چې هغه څه نتیجې ور نه کړي.
دا مخکې هم شوي وو لکه په جنوبي وزیرستان کې چې د تیر کې طالبان سونوم ټاپ لیډرشپ وو نو هغه متعلق هم د حکومت له طرفه نه داسې پمفلیټ ایشو شوي وي او باقاعده په اخبارونو کې اشتهارات هم راغلي وو نو خلکو ته ریکویسټ کړی وو چې د دوی گرفتاري یا د دوی په مر کې د حکومت مرسته وکړي. نو هغه شی هم دونه افیکټیو نه ثابت شوی بلکې هغه سونا لیډرشپ هم موږ کتلی وو چې امریکې په ډرون حملو کې بیا ووژل شو او د پاکستاني ادارو نه پاتې شوي وو بچ شوي وو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري هڅه کړې چې سیمه له وسله والو پاکه کړي. نوموړي وویل چې څو ورځې وړاندې یې دغلته اوتمانځایي مشرانو او ځوانانو سره من جرګه کې هم وړاندیز کړی و چې هغه وسله وال چې په خوښه تسلیم کېږي ورسره به نرمي وشي چې د ټولنې عادي وګړي وګرځي، خو که جنګ کړي نو په ضد یې کاروایي دوام لري. وسله والو طالبانو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. حکومت لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو سره مذاکرات هم روان دي چې لا یې څه نتیجې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په کرمه کې له افغانستانه په امنیتي ځواکونو د برید او په پا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د زیات شوو بریدونو وروسته چارواکو له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له غاړې دي په پا پاکستان د بریدونو مخنیوی وکړي. ملتپاله سیاستوالانو او کارپوهانو بیا ویلي تر څو چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت نه وي جوړ شوی تر هغه په پا پاکستان کې هم امن نشي راتللی. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د فروری په 15مه ویلی وو چې اندېښنه ده چې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه لا نور زیات شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
په کورمه کې د امنیتي ځواکونو په چیک پوسټ د افغانستان د غاړې نه د وسلوالو د تازه برید وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد غوښتنه کړې ده چې د افغانستان طالبان دي د هغه غاړې نه د پاکستان په امنیتي ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. په پاکستان کې ملتپاله سیاستوال او د سیمه ییزو چارو پوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت نوی قائم شوی او په افغانستان کې بشپړ امن نوی راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي راتللی. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ویان زاهد خان نمی د تحریک طالبان پاکستان د زیات شویو فعالیتونو او بریدونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل:
زمونږ پالیسی ټیک نه دی، زمونږ نه خارجي پالیسی ټیک نه، نم داخله پالیسی ټیک ده. په دې نه پوهیږو چې مخکې به وی چې د هندوستان د کرزی حکومت یا د اشرف غنی حکومت چې دی هغه د هندوستان دغه ته ایجنسیانو ته زیر ورکړی دی او هغه خلک ټنکې مونږ پسې رالیږي. اوس خو د دوی دوستان ناستې په افغانستان کې او هغه دوستان چې دوی و دا چې کله هغوی لاړل او امریکا ته لاړل نو خوشحالۍ یې کولی چې بس د غلامۍ زنځیرونه یې مات کړه. نو اوس د هغې نه تپوس نه شي کولی چې دا د کوم ځای نه راځي. دا چې زموږ مشرانو به وي چې دا په افغانستان کې اور مه لګوي، هغه اور لګېدلی او تر اوسه پورې زمونږ
د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د پاکستانی چارواکو د دا ډول بیانونو مقصد یا خو په افغان طالبانو فشار راوړل دي چې د تحریک طالبان پاکستان په ضد کاروایی وکړي، او یا دا چې په هغوی دا فشار واچوي چې پاکستانی طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
زه فکر کوم چې دا شیخ رشید کوم بیان ورکړی دی، نو زه دې دوه خبرې کېدي. یو دا ده چې دوی په افغانستان کې حقانی نیټورک لا یا طالبانو لا باندې داسې دباو راولي چې هلته کې د طالبانو خلاف کاروایی شروع کړي د پاکستانی طالبانو، دا یو. دویم دا دی چې حکومت د وړاندې نه د پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې کولې، معاهدې ته رسیدلي، خو د عدلیې او د عوامي دباو په نتیجه کې دوی هغه فیصله ونه کړی شوه. نو اوس دا کوشش دی چې په څه طریقه باندې دا دلته کې مقامی خلک په دباو کې راولي، عدلیه په دباو کې راولي او هغه چې کوم دی نو مطالبه وکړي چې طالبانو سره روغه وکړي.
خو د سیمه ییزو چارو پوه او د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې یو باثباته حکومت قایمول یا اوس مهال په سیمه کې د وسلوال یاغیتوب او وسلوال فعالیتونو مخه نیول یو ډیر پیچلی کار دی. اعجاز خټک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو راتګ سره په ټوله سیمه کې نورې وسلوالې ډلې او تندروه مذهبي ګوندونه ډېره زیاته ډاډګیرنه محسوسوي.
طالبانو ګل حکومت کول یو جګړه کول او زیشتل دي، بل حکومت کول د حکومت لپاره ډېرې خبرې پکار دي. آیا دې کې دا صلاحیت شته؟ دا ډېر لوی سوال دی چې جګړه وي نو طالب وایي زما اهمیت په زیات نو ډېر امن ته هم ډېر شوق کې نه وي او افغانستان کې چې انسټیبلټي وي نو څنګه چې موږ پاکستان کې وینو کوم مذهبي انتها پسند دي هغه یې انکرج فیل کوي هغه زړور شوي دي ضرورت چې طالبان ورته ویلي دي خو راځي کې دا انتها پسند دغه شول زړور شول دا انسټیبلټي په افغانستان کې دننه دي او دا به صرف افغانستان کې نه خوښ شامل نه خوښ پیلایي
د پاکستان د قومي سلامت تې لپاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف چې 13 اونۍ د افغانستان دوره کړی و نو هغه مهال هم په دې مسله خبري اترې شوې وي او د پاکستانی چارواکو لخوا ویل شوی وو چې د افغانستان طالبانو دوی ته ډاډګیرنه ورکړی ده چې دغه هیواد خاوره به د کوم یو گاونډي هیواد په ضد نه کارولې کیږي او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په دې خپل تازه بیان کې د دې خبري یادونه هم کړې ده چې طالبان دی په خپل دغه جمعنه باندې عمل یقیني کړی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان فوج وای د بلوچستان نوشکی او پنجګور کې پمنیتی مرکزونو په بریدونو کې شل وسلوال وشل شوی دي. د پوس اماډی کو سانګې د فروری په 15 ویلی وو چې پنخته کې نه امنیتی سرتیری وشل شوی او شپږ نور زخمیان دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بریدونو کې تر سلو پورې د پوځیانو د وشلو ادا کړی. د مرشوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. د دفاعي چارو پوهان بیا وایي اوسنی بریدونو اسټابلیشمنت حیرانه کړی دی. وسلوالو ډلو ګوریلا جنگ په شان تکنیک خپل کړی د چر اندېخنې وړ ده. تفصیل ګلایا سره کوي.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره څو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نخوتو کې دواړو خواو ته د اوختي مرجوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وای په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې شل وسلوال وژل دي. خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15 په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې خو وای په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وای په بریدونو او نخوتو کې نه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر 15 په کوټه کې خبري غونډه ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نخټو کې 12 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دي. خو بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړي. مشال اړیو په خپلواک ډول د فروری پر 2 شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د داوو تصدیق نشي کولې. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په اخیری ونۍ او د فروری میاشت په لومړۍ ونۍ کې وسلوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. په کوټه کې خبريال او شنونکي شهزاد ذوالفقار د فروری پر شپږمه مشال لري ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو سرنګ داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپلم په دې لګیا دي د انالیسس کې د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سولا چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولې وو دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغه شپه ورځ دا خبرې کوله چې شای نستا دا ځوانان الکان دی یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنت سکیم دغه کوي هغه دغه دوی برتر دغه ختمیږي دا مسئله ختمیږي دا دوی غلط ثابت سولا.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15 او 16 په مزني شپه د بلوچستان په کېج ځل کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیری وړل شوي وو. د دغه بریدونو ذمہواري هم بلوز بلتون غوښتون کې غنا قانونه ګرځبل شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې وه او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 16 مشال لري چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي بل پلو وړتیاي هم زیاده شوی ده.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
دا بلوچستان په تاریخ کې داسې پیښې ډېرې کم شوی دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا به ترهګرۍ لپاره عامه طریقې کارول کېدې خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټیکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لویه مسله ده.
دا امیرانه په خبره په خوا به داسې بریدونه تحریک طالبان پاکستان کول که هغه هوایی ډګر او یا فوزي مرکزونه و هغه به ډېر ورځو پورې دوام درلودو، خو له هغې تر شا به د القاعده مرسته ترلاسه وه. خو د بلوچستان د پلانونو او پرمختګ وزیر ظهور بلیدی د جنوري پر 9 مشالوړي ته ویلي ول چې حکومت د دغو پیښو تر شا ورانکاري او د هغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. په پولیس محکمه کې د ایس آی څوکۍ لپاره امتحان پاسوونکو نن د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. بی وای چې له 500 زیاتو کسانو کې څه باندې 1000 کسان په امتحانونو کې پاس شوي دي، خو صوبایي پبلک سرویس کمیشن اداره د دوی نتیجې نه په ډاګه کوي. احتجاج کوونکو په صوبایي حکومت تور پورې کړي چې نتیجې ورله 80% ایساري کړي چې د خپلې خوښې امیدواران برتي کړي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او وایي چې هر تن به د میرټ په بنیاد برتي کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا اوازونه د پیښور پریس کلب مخې ته د مظاهره کوونکو هغه ځوانانو دي چا چې پولیس محکمه کې په کال 2018 کې اعلان شوی د ایس آی څوکو لپاره امتحانونه ورکړي او خوشا میاشت وړاندې د دوی اخیری امتحان او انټرویوګانې هم شوي، خو وایي دا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن نتیجې نه دي په ډاګه کړې کوم چې د قانون خلاف دي. دغه مظاهرچیانو په لاسونو کې پلیکارډ بینر اوچته کړی وي چې پرې د صوبایي حکومت او د صوبایي پبلک سرویس کمیشن محکمو پر ضد او د ځان لپاره د انصاف نارې درج وي. دغه امتحان پاس کوونکی یو امیدوار جنید عالم مشال لیډو ته وایي،
منګه په 2018 کې ایس آی پوسټ د کمیشن پترو اپیر شوی، په 4 ایئرز ټایم کې مونږ چې کم دینو دا 7-8 سټپس چې پدې کې فزیکل، پدې کې انټرویوز، پدې کې چې کم دې ریټن ایگزام، پدې کې سایکولوژیکل ټیسټونه، پدې کې سکرینینګ ټیسټونه، دا غې نه پس زمنګ ریزلت هم کمپایل کړی شوی دی. خو زمنګ یو دا مسله ده چې د رولز مطابق ودین 4 ډیز به دې زمنګ ریزلت ډیکلیئر کړي، خو نن زمنګ دا د میاش پوره کیږي لګیا ده او کمیشن زمنګ په ریزلت باندې چې کم دینو بالکل مطلب دار چې نه ډیکلیئر کړي او وایي چې پمږه سره رسوخ او دا او هغه لکه مطلب هیله بهانه راکړي. دا د کمیشن په شفافیت هم سوالات ریس کړي او دا د صوبایي حکومت هم نه اهلی شو کړي.
یو بل امیدوار عثمان علی وای چې متعلقه اداره ورته وای چې د حکومت لخوا په دې د نتیجو نه اعلانولو فشار دی او ورته وای چې د وزیر الله یا د لوړو زده کړو د محکمې نه په دې اړه لیکل لوړي کني دوی نتیجې نشي اعلانولي.
یا د وزیر الله صاحب نه روړی چې موږ تاسو دا ریزلټ ډیکلیئر کړو، کینی دا ریزلټ چې کوم دی دا بډیلای وي او کیدی شي تاسو دا پوسټل کې څومره دي دا کینسلیشن اړه ته لاړ شي.
ولی په دې خلمو د لړ زده کړو لپاره صوبایي وزیر کامران بنگش سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي. ولی دا غیر رسم د یاد محکمې پارلماني سیکرټري عائشه بانو نو پختل ندی مشال لیړو ته ویل چې د دوی حکومت کې هر یو برتی د نوړاندې هم په میرټ شوی دا او اوس به هم کوو، خوای کسان ګن سیټونه محدود لږ وخت په اخلي
دا کې دې چې ان شاء الله مخکې هم موږ کوشش کړې دي او بلکې چې څومره هم څه موږ ته کمیم ډیپارټمنټ کې چې ریکروټمنټ شې دي چې موږ په مېرټ باندې کړې دي او ان شاء الله روان هم چې څومره زموږه دې سایز بل پوسټونه هم چې کم دي په دې لپاره هم چې کم دي نقطې دي بل چې کم رزلټ راځي نو په هغه په دې چې باندې باندې دي هغه
دغه مظاهر چې نو دړکا وکړه کچر د دوی نتیجې زر تر زر اعلان نکړې شوې نو د عدالت ته د تلون علاوه به دوی د احتجاجونو لړۍ تر اسلام آباد او غزوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. نن د پښتون ملت پال سیاستوال نومیالي شاعر اجمل خټک د لسم تلین لمانځل کیږي. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وای هغه داسې انسانو چې په خپل او د کام په بچو کې فرق نه کاوه، هغه داسې لیکوالو چې پاکستان یې په یو کتاب بندیز هم لګولې دي. نوموړي د 2010 کال د فبروري په 9 له نړۍ سترګې پټې کړې وې. داغه د ژوند او هلو سلو په اړه رپورټ د شانواز ترغزي نه اورو.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې اوسا، د روحان سره مې واخله، د ایمل سره مې اوسا، دریا خان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
اجمل خټک دغه شعرونه په یو داسې محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډېر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلی و. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تانانو په لاره روان کړی و چې د کومو ذکر یې په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د دولسم تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړي. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه ده ګڼلی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپل کورنۍ ته ورکړو پوره په پوره د قام ظلم ته هم ورکړو.
سماجی بدلون غوښتو، انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دوی په کار ده چې د خپل محنت سلا ورته ملاو شي. او هغه دا خبر به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه چې ما خپل مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې دنیا کې په ډېر داسې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د غریبانی جو سے پھر کہیں بھی یہ باوکار بھائی زیادہ یعنی اقتصادی تو بڑے مشکل جن نو دا دیر لکھ خلق دا سے کولے شی
ستا پر ازاز دمار ازاد ربا کانے ہم نس پوری تڑ لے شما چپل خامار پر خزانو وینم آخر انسان ہم سنگ غلے شما را ڈک شست ایسار ولے نشم
د اجمل خټک دغه شعرونه هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د غریبو خواریکو او د مستحقو لپاره نه یوازې د سیاست د لارې بلکې د شعر د لارې هم مبارزه کړې وه. د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذ وه او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و، اجمل خټک د 1901 کم اویایم نه تر د 3 اویایم پورې جنرال سیکرټری و. په کال 1901 کې چې انتخابات شو وروسته په نیپ بندیز ولګید. اجمل خټک سره د ځینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو. اجمل خټک په 1901 کم نوي کې پاکستان ته واپس شو. په نویم کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری پوینه چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټې څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغواړي او په خلکو کې شعور بیداره کړي.
او بیا د مرکزی خبر په اوچت باندې دا حبیب جالب را غوښته دی. په دې حبیب جالب باندې د مشهوري کړي سیمینارونه یې کړي دي، فیض احمد صاحب او دغه شان خټک صاحب، قلندر مومن چې د ادب په باره کې کومې خبرې کړي دي، کوم شروع یې کړي دي، او پر دې کې تاریخ دا په خپله پاتې کېږي.
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شوی یا وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا هم د بندیز د لاندې راغلی وه. مانا دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو پخوانی پوځي جرنیل ایوب خان او حکومت نشو برداشت کولی، بلکې کوشش یې کو چې فکرونه یې هم وتړي.
جنرال ایوب خان وختو دوی د کتاب شو غیرت شغه په دې باندې بندیز لګېدل و. دا په سینه په سینه مونږ به چې فرض کا بې خبر ته راغلو نو دلته به سویډان وراته ووایي چې غیرت چغې کوي. دا شعر دی چې ملګرو تشکو لوګېدو نشوازی چې لمبه شو د خپل ځان وسوزو او د نوي تیغ د خصمانې دپاره د زور خوړلی ګلستان وسو. نو دا دا قسم ته شعرونه خورېدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
د نوخار د اکوړي اوسېدونکي اجمل خټک د ستمبر په 1915 کې پیدا شو. اولنۍ زده کړې هم د دغه سیمې او وروستۍ د پېښور د یو سکول نه کړې وې، ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پېښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې لخوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام، شهباز، عدل او رهبر په نوم د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شو. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شو او تر دې وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان، ولې تر دې اجمل خټک اورستو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر. نن د اجمل خټک دولسم تلین دی او مشال ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماخام 9 بجې په ټویټر د یو سپیس جوړولو تابع کړی دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور اس پا پی خبر کی دا مخام پینزنی میں بجی کی دن کی دی دا عبدالحی کاکر نبلند خبرو نبورو
د پاکستان امنیتی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسله والی ډلې د یو شمېر جنګیالیو په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپیو ورکولو اعلان کړی. پرون د امنیتي ځواکونو کاغذونه یا پمپلیټونو په خلکو کې ویشلي چې پکې د طالب وسوالو د اتو مشرانو نومونه لیکل شوي دي. چارواکي وایي په کوټه کې ملیشیا ځواکونو باندې برید شوی دی. د کوټې ایس ایس پی نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیرو نن د کوټې پر سریاب سړک کارګزمه کولې چې ورباندې چاودنه وسهول چې په دې کې څه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د خیریه ادارې ای دی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه ظاهرو په شرط مشالې د تور په چاودنه کې درې کسان ټپل شوي چې پکې یو لاروی او دوه امنیتي عسکر دي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې وسوالو ته سر ټیټ نه کړي. عبدالقدس بزنجو دا څرګندونی د فروری په شپږمه په نوشي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړی دی. دا لاغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر پنځمه وویل په نوشي کې او پنجګور کې د بلوز بلتون غوښتونکو وسوال پر ضد عملیات پای ته رسولی دي. بلوز بلتون غوښتونکو ډلې له بلوچ د بشن آرمی ویلي چې په دې برید کې شپارز غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات پاکستاني عسکر وژل شوي دي. خو د پاکستان فوج بیا وایي چې د دوی یوازې نه سرتیري وژل شوي. د افغانستان کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ کې د واورې شوهیدو له کبله د مړو شمېر یو لسته رسیدلې. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشالې ټول چې پېښه نن سهار وختي ډیورنډ کرښه ته چیرمه په ګوریګا سیمه کې سوې ده. ایران وایي له نړیوالو ځواکونو سره جوهري تړون د بحالي په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکایي بندیزونو لرې کول سره کرښه ګڼي. ایران بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب ساده نن په تهران کې د خبري غونډې په مالود د بندیزونو لرې کول او د دې لګټو د هغه هیواد برخه منیدل په خبرو اترو کې د ایران سره کرښه ده. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو ځواکونو سره یو تړون ته رسیدلی و چې له مخې یې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو کمولو په بدل کې د خپلو جوهري فعالیتونو د لږولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړون ووت او پر ایراني یو ځل بیا سخت بندیزونه ولګول. د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ کې نن کوټه ګلیډیټر د لاهور قلندر سره لوبه کوي او دا لوبه د پاکستان پر وخت د ماښام پر 9 بجې د کراچۍ په میدان کې پیل شي.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکر نواری د لوریدونکو ورسوس د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان او چین لوړپړو چرواکو له افغانستان سره د بشری مرستو په دایې هواد کې د سولې او قرارې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په بیجینګ کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین د مارچ پر وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته هم جوړوي. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړپړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوقالعاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنی او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو واست یو بل رپورت طرف ته. په خیبر ضلع کې چارواکو ویلي دي چې دوی به نوي استادان برتی کوي. دوی التا د میندو پلرونو او د استادانو ګډې اتحادیې ته ویلي دي چې هغې په خپلو فنډونو نیغ په نیغه استادان ګمارلی شي چې دا شان الته د استادانو کمی پوره شي. په خبر کې د تعلیم فعالان بیا وایي که دا کار عملی شو نو ښه نتیجې به مخې ته راشي او الته به ورسره د تعلیم معیار او شرم ښه شي. تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلع کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتی کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډسټرکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان انشاء الله موږ اخلو. په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او د هغې لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغې باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس راوړی شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی، هغه هم دا اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرر ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی، یو به اخلو، که چېرته دو ضرورت دی دوه به اخلو، او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک، ایف ای، بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گذار لږ تر لږه درې نزدو هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرحه راښه شي.
یو کامیابي مونږ ګڼو چې دوی ته دا کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا په هغې باندې ډسکشن دی او دا یو ډېره اهمه مسله ده. د کومو د خیبر د پرسپکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلي اضلاع دي د هغې د پرسپکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې دپاره دا کم چې پی ټی سي دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغې کې دا مسله ډېره ده. نو دا یو ډېر اهمه فیصله به وي که دغه شانتې وشول چې دا پی ټی سي ته دا اختیار ورکړي چې کم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي. او یقینا دا به ګټور وي د علاقې د پاره، د خلکو د پاره او د تعلیم د پاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 راهیسې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشه 3 ارب روپۍ بیلې کړې او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوې او دې روپو نه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډېر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ، کمرې او واشرومونه پر جوړ شوي او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په ډلې بریدو شو چې پکې یو پولیس وژل شو. په خبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووید 19 وایرس خلاف د واکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسئلو سره مخامخ وي، په دې اړه دا ریپورت اورو چې په خبر پښتونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشرې عائشه حسن په غږ پیلېږي.
علی خو که زمونږ کمزوری مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوري نه شي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دی چې دوه واری پی د پولیو مهم پر مهال حملې شوي دي چې ترې هغه په خپله روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کے پی کے کی سچی بلوچستان کے مودا اٹیکونه شروع کو پما باندې خود 2011 کی یوزل 2011 فروری کی او شوغه شکر دے گا دے ل خراب را خراب شو زب چوبے 2011 اکتوبر کی را باندې او شوغه کی زما 20 میٹر کڑے او نو ما تل مزاز یو ٹی پیسے بتواری بس تما سر لاڑش اغه چ لاڑو اٹے کو شنو اغه پکی خوب شو را یو خپے چی دا کټ شوی دا زمونږ کم ټیمونه دی اکثر ډیری دسی ډیری خبرې راغلی دي خو مونږ نه راپورټ کولی شو. ولی تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پیښ شوي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټیکې والا ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې یو پولیس وژل شو. په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکي فرید حبیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکونکي آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د واکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دي کې بارانونه هم ډېر زیات دي، واورې هم ډېرې زیاتې دي. بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي، یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل. نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولې راځي د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیابیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا خزینه کارکونکي کارتا نه پرېږدي.
زه خو هم چې دی وخته پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دی سپورټ کول پکار دی او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دی سوسایټي لا. ولی چې دا خو زمونږ د پاره دی، زمونږ د بچو د پاره دی، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دی. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا چې نه دی پکار چې کوم غا سوشل بیریئرز خلکو کریئیټ کړی دی نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2020 کال کې 4 او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورټ شوي وو.
په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډیره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کار چې سړی حیران شي، لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو، زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامنو خپل پلاران پریښو، مطلب نږدې به نه ورتل چې څوک به پازیټیو رالو، خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دی په فرنټ باندې وو او دی هیڅ کله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګیټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائما کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2,111، 15,118، 13,580 او 10,880 کیلو هرتز.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سږ کال د شاتو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تله 50 تنه شات زیات تولید شوی دي. نوموړی وایي
د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د کرنې د برخې تر څنګ د مالداري په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کوله شو. سکل زموږ تولید 550 تنه، تیر کال زموږ 500 تنه تولید و، سکل 50 تنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال د پر ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د دسخه هم زیات وسی او د 15,000 د شاتو کورنۍ مچۍ په دې ځای کې روزل کېدلې او تر څنګ 650 لوی واړه فارمونه لرو.
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلې دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د یو کیلو شاتو بیا د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده او همدارنګ نور ولایتونو ته هم دغه شات وړل کیږي. کله کابل خو د کابل په مرکز کې په منډي کې ځینې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکو هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رود وایي که د کرنې ریاست په ننګرهار کې د بیری او پلوسی زنګلونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتوالی راشي. نوموړی وایي
زموږ مشخصې غوښتنې د ننګرهار د کرنې ریاست څخه دا دي چې د دوی خواسې نمونې کښېنئ. هر کال باندې دوی د پسرلي کې د ونو تولید لري، که دغه تولید باندې دوی کار وکړي د بیرې او ایکلپټس او د مالټو باندې یو خو به دوی هغه پلان هم تطبیق شي، بل خانه به زموږ د شاتو سطحه لوړه شي.
خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې میوه لرونکي باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتوالی راځي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د هند وتلې سندرغاړي لدا منګیشکر د فروری په شپږمه نیټه د 29 کلونو په عمر کې مړ شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د غي په مړینه خفګان خودلې دی. لتا د جنوري په میاشت کې د کووید 19 په ناروغۍ ترخته کې دروستو د ممبئی ښار په بریج کینډي هسپتال کې بستر شوه و. د غي په مړینه د هند حکومت دوه ورځې ماتم هم اعلان کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ د رپورت اورو چې د لتا منګیشکر په یو سندره پیلېږي.
هغه غږ چې ورته د نسلونو غږ ویل کېده د تل لپاره خاموش شو. شاید د نړۍ داسې یو ځای بنوي چې د لتا منګیشکر سندره پکې زمزمه سوې نه وي. د هغې غږ مینې پیوندولې او ما ته زړونه یې ټکورول. خو د فروری پر شپږمه نیټه د هند وزیر اعظم پر ټلویزیون راښکاره شو او د دې غږ د تل لپاره په خاموشو کې دوی خفقان وښودلې.
بھارت کے سنگیت کو جو سور دیا،
ہند تے چکما پہ جنگلوی ورکڑے، د ہند سندری تے چکم سور ورکڑے، د ہغی لوجی نڑئی تھا ہند تد کتو یو نوی نظریہ ترلاس شوا. تاسے د نڑئی ہر گٹ تا چولاڈ شی نو د لتا جی مینوال بخا مخاوی نئی او د ہر عمر او نسل کسان بو وی نئی. هغه نن په بدني توګه له موږ سره نشته، خو د سور په بڼه به تل زموږ په منځ کې وي. د هغې ښکلی غږ به تل له موږ سره وي.
د لتا منګیشکر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم د هند له وزیر اعظم، وزیرانو، سیاستوالانو، سندرغاړو، فلم ستورو واخلې تر عادي خلکو پورې ټولو خفګان وښولی او هغې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. لتا منگیشکر د 1999 کال د سپتمبر په 28 نیټه د هند په اندور ښار کې زیږیدلې وه او د هغې پلار پندت دیانات منگیشکر سندرغاړي او د موسیقۍ استاد و. لتا منگیشکر د 5 ورونو او خویندو تر ټولو مشره خور وه. چې کله 14 کلنه وه نو پلار یې مړ شو او د کور د مالي چارو ټول بوج د دې پر اوږو پرېوتی. هم دا وجه وه چې لومړني کلونه یې ډېر له کړاوه ډک و. کله چې په 2000 لومړی کال کې ورته د هند تر ټولو لویا ولسی جایزه ورکړل شوه نو هغه په خپل وینا کې دا جایزه ټولو سندرغاړو ته ډالۍ کړه. پر دې موقعه هغه داسې اشاره ورکړه چې سندرې د جایزې لپاره نوې پیل کړې.
زه 14 کلنه وم چې سندره ویلنې پیل کړه. هغه وخت مې په نظر کې یوازې دا خبره وه چې په یو طریقه خپل ورور او خویندې وساتم، ځکه کله چې زه 14 کلنه وم نو زما پلار مړ شو. د هغه تر مرګ وروسته موږ ته داسې ښکاره شوه چې نور بې کوره شو او اوس به په سړکونو ژوند کوو. زه چې ماشوم وم نو موږ ډېرې پیسې لرلې. بس په ذهن کې مې دا یوه خبره وه چې مور، ورور او خویندې سنبال کړم، نو ځکه مې په فلمونو کې کار شروع کړ.
زندگی پیار کا گیت ہے، اسے ہر دل کو گانا
ماشومه چې د مالی مجبورۍ له کبله د هنر ډګر ته راغلې وه یو وخت دومره لویه سندرغاړې سوه چې ورته د سور د دیوی لقب ورکړل سو او په 2001 کال کې د هند تر ټولو لویه ولسي جایزه بھارت رتنا ترلاسه کړه. لتا منگیشکر شاوخوا اویا کاله سندرې وویلې او په 6 هندوستانی او نورو ژبو کې 10,000 سندرې زمزمه کړې دي. د هغې غږ دومره خوږ او تازه و چې آن په 80 کلنۍ کې هم په سندرو کې غږ د ځواني سندرغاړي ښکارېدی. د هغې په اړه ویل کېږي چې څومره یې عمر زیاتېدی کوم دومره ورسره غږ ځوانېدلی. د لتا منگیشکر درې خوندې اوشا منگیشکر، آشا بوسلی او مینا خادیکار وتلې سندرغاړي او ورور هری دیانت منگیشکر یې د موسیقۍ استاد دی. د هند حکومت د لتا منگیشکر پر مړینه 2 ملي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجته خوشحالي دا سارو ته ندي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره اوس په خبرونه په اخره کې او زلبیا د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه وورو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د یو شمېر جنگیالیو په اړه معلومات ورکوونکو ته د لکونو روپیو ورکولو اعلان کړی. پرون امنیتي ځواکونو کاغذونه یا پمپلیټونه په خلکو کې ویشلي چې پکې د طالب وسوالو 8 مشرانو نومونه لیکل شوي. په دې کې ویل شوي چې که څوک د سید انار او شفیع الله په اړه معلومات ورکړي نو هغو ته به 50 لکه او که د حسن ګل، میرخاتم، رحمان الله، آفتاب الله، طارق او محمد په باره کې یو ورکړي نو ورته به د هر یو پر سر 1.5 لک روپۍ ورکوي. چارواکي وایي په کوټه کې پر ملیشا ځواکونو برید شوی دی. د کوټې ایس ایس پی نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیری نن د کوټې پر سریاب سړک ګزمه کوله چې اورباندي 14 وسوه. هغه ویلي چې په دې کې مرګ ژوبله نه ده سوې خو د ایدی فاونډیشن یو چارواکي د نوم نه ځایتوب په شرط مشالې ټول په 14 کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې په کې یو لاروی او 2 امنیتي عسکر دي. بلوچ بلتون ګوشتون کې ډلي بلوچ نېشنل آرمي د دې پېښې ذمہ منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې وسوالو ته سر ټټ نکړي. نوموړي عبدالقدیس بزنجو دا څرګندونه پروند په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر په مهال کړې دي. د هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 ول په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون پښتونکو وسوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون پښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعا یې کړې ده چې تر 100 زیات پاکستاني عسکر وژلي. خو د پاکستان فوج دا ویلي چې د دوی یوازې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کونډ ولایت د انګام ولسوالۍ کې د واورې شوېدو له کبله د مړو شمېر 11 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشال ریډیو ته ویلي پېښه نن سهار وختي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ګوریګا سیمه کې شوې ده. ایران وایي له نړیوال ځواکونو سره د جوهري تړون د بحالۍ په خبرو کې پر هغه هیواد د امریکایي بندیزونو لرې کول سره کرښه ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده نن په تهران کې خبري غونډې پر مهال وویل د بندیزونو لری کول او د دې لګټو د هغه هیواد برخمنیدل په خبرو اترو کې د ایران سره کړشه ده. تهران په 2015 کال کې نړیوالو ځواکونو سره وبخښي. تهران په 2015 کال کې له نړیوالو سره یو تړون ته رسیدلی چې له مخې یې پر دې هیواد د نړیوالو د بندیزونو کمول په بدل کې د خپلو جوهري فعالیتونو د لژولو ژمنه کړې وه. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له تړونه ووت. د پاکستان په سپر لیګ کرکټ ټورنمنت کې نن کوټاک دی ډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. دا لوبه نن د پېښور په وخت د ماښام په 9 بجې په کراچي کې وي.
اوریدونکو هم دې سره زموږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. هم دې سره اجازه ترا کې د خپله پامان.